دوستانو ستړي مشي وخت د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو خبرونه لرو خو د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې مخکې لدینه چې د ازادي رادیو مجله او ریپورتونه دروورو په مخکې د دې ست خبرونه ته دا افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د نخطو او جګړو ریپورتونه ورکړل شوي په ترڅ کې د بغلان ولایت ګزرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې و د چارواکو په وینا د طالبانو له کنټرول وتلې ده. راپورونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یوه هوایي حمله کې لس تنه ملکیان وژلي دي او متحده ایالات ایران ته د بشري مرستو د لیږلو د یو نوي چینل د جوړېدو خبر ورکړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت ګزرګاه نور ولسوالي چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه د دوی له واکه وتلې. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ګزرګاه نور پرون مازدیګر له یوې درنې جګړې وروسته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د وی پر ګزرګاه نور ولسوالي له څو استقامتونو تعرض وشو چې په نتیجه کې ټول سیمې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. د طالبانو مورچلي ولسي پاسونوالو او امنیتي ځواکونو ونیولې او طالبان تښتېدلي. ښاغلي نیازي زیاتوي چې په دې جګړه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي خود شمیر په اړه یې څه ونه ویل. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ګزرګاه نور د بغلان ولایت ختیځه ولسوالي ده چې په تېر یوه کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اخوا په شمال ختیځ کې د پامیر قلی اردو په کندوز ولایت په هوایي حملو کې د دریو سرګروپانو په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. 211 پامیر قلی اردو وایي د هوایي حملې پرون ماسپخین مهال په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو د سوک او ادارې پر یو مرکز وشوي چې په نتیجه کې عبدالله عمری او نومان چې د طالبانو ځایي سرګروپان وو له 15 نورو طالبانو سره وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. دا فاریاب امنیتی چارواکی په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو د پایل خبره کوي. د فاریاب امنیه قمندان جنرال غیب الله سادات رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 پنوم عملیات پرون د دې ولایت په خواجه سب سپوش ولسوالۍ کې پایل شول او هدف یې د مسار میمنی د لومړي نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو ځپل دي.
شاهین 112 در ولسوالۍ
د وی په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو. د فاریاب سیمه چارواکي تاییدوي چې د میمنې مزار شریف ترمن زلوې لارې ډېره برخه لسپاندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډله نن د 19 کلنو د نړیوال جام په کوارټر فاینل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وسی. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمد زی ازادي رډیو ته ویل چې د لوبغاړو لخوا پوره چمتووالی نیول شوی او د هیله مندې چې لوبه به وګټي.
که خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي امید شته لوبغاړي چمتو دي. که خدای کول او انشاءالله د الله تعالی رضا وه سیم فاینل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلنو ټیم پخوا پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سږني نړیوال جام کې هم تر دې د مخبلې دوه لوبې چې یوه له کوربه جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. ریپورټونه وایي چې د روسیې پوځي الوتکو د سوریې په ادلب ولایت کې په یو هوایي حمله کې لس تنه ملکي وګړي وژلي. روسیې دا ادعا سمدستي رد کړې. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې د ملکي دفاع ټولنې پرون وویل چې په اریحا ښار کې د تېرې شپې په هوایي حملې کې یو روغتون او یو نانوایي په نښه شول. دوی وایي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د روسیې دفاع وزارت دا رپورټونه رد کړل او وایي الوتکو یې په دې سیمه کې هیڅ بمباري نه ده کړې. خو د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري پرون وویل یوازې په تېرو درې ورځو کې د روسیې هوایي ځواک په سیمه کې 200 هوایي بریدونه کړي. ادلب ته نږدې د اتو کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفانو اډې دي او دا یې وروستی سنګر بلل کېږي. د سوریې حکومتي ځواکونه وسته دی ولایت پر لور د پرمختګ په حال کې دي. متحده ایالات ایران ته د بشری مرستو د لیګلو د یو نوی چینل د جوړیدو خبر ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د ایرانی ناروغانو لپاره پرته لدی چې د ایران حکومت دخیل وي د سویس لاري د پیسو د لیګ میکانیزم بشپړ شوه. په بیان کې راغلی چې دا میکانیزم د ایران خلکو ته د بشری مرستو در سوال لپاره جوړ شوی، خو ډاډ ورکوي چې ایران ته به عواید او پیسې ناستول کیږي. واشنگټن تهران تورنوي چې له دې ډول چینلونو د ځان په ګټه او د تروریزم د ملاتړ لپاره کار اخلي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ایران د سرطان د علاج او د وجود د غړو د پیوند اړوند درملو د پلورلو او سپارلو بهیر بشپړ شوی دی.
A few months ago we announced we were working with the Swiss on a
دوی مکتوم یشت مخ اعلان وکړ چې ایران ته د بشری مرستو د استول لپاره له سویس سره په ګډه د یو مالی چینل پر جوړولو کار کوي. له شرکتونو غواړو چې پر غذایی موادو، درملو، طبي وسایلو او کرنیزو محصولاتو د بندیزونو له معافیت څخه ګټه واخلي. دا ډیره خبره ده چې په سرطان او نورو ناروغیو اخته ایرانیان چې د وجود د غړو پیوند ته اړ دي، وسته دې چینل لاري د علاج امکان ترلاسه کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر تهران د امریکا د نوو بندیزونو د لګولو خبر هم ورکړه. وی ویل نوې بندیزونه د ایران پر اټومي سازمان او د دې سازمان پر مشر علي اکبر صالحي لګول شوې دي. او د روغتیا نړیوال سازمان په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د مړینو له زیاتېدو وروسته دا نړیواله مسله بللې، خو ویلې دي چې د دې ستونزې له کبله د نړۍ په کچه د سفر محدودیت ته اړتیا نشته. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس موارد په 13 هیوادونو کې تایید شوي، د ملګرو ملتونو اړوند د ډبلیو ایچ او ادارې مشر تیدروس ادهانوم دا اعلان پروند کارپوانو په ګډون د دې سازمان د بیړنۍ کمیټې لغونډې وروسته وکړ، خو نوموړي په عین حال کې ټینګار وکړ چې پر سفر او د سوداګرۍ د محدودیتونو لګولو ته اړتیا نشته. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان وروسته لاغې کوي چې چین پرون په یوه ورځ د مړو تر ټولو زیاته شمېره اعلان کړه. وی ویل د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو ټوله شمېره 170 تنو ته رسېدلې او د تایید شوو مواردو شمېر هم 2090 اوښتی دی. د بلې خوا د چین په طبي ایالت کې د یو مورد تایید خي چې کورونا وایروس وسط چین ټول اصلي ټاټوبي ته سرایت کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په فایل کې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په پام کې لري چې د 300,000 لانجمنو رایو په ګډون د استنافي شکایتونو په اړه خپل پریکړه د راتلونکي اونۍ په پایل کې اعلان کړي. په دې اړه به جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د 6,200 استنافي رایو په اړه د خپلې پریکړې اعلان ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض پرون مخام ازادۍ رادیو ته ویل د کمیسیون وروستۍ پریکړه به د رواني اونۍ په پیل کې اعلان شي. د ښاغلي فیاض په وینا د دې پریکړې له اعلان سره به د 300,000 لانجمنو رایو برخلیک هم روښانه شي. د هغه رایې دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې بې اعتباره بللي او د هغو د باطلېدو غوښتنه یې کړې ده. ښاغلی فیاض په دې اړه وایي
تقریبا روی امو 4 کټګوري اصلي کې شکایت و
د تقریبا څلور وړو اصلي کټګوري په اړه چې استنافي شکایتونه او اعتراضونه پر بنسټ ویشل شوې دي، د څېړنې او ارزونې کار روان دی. حتی په ځینو مواردو کې څېړنه او ارزونه هم بشپړه شوې. په سلو کې تقریبا 50 یا 90 شکایتونه په همدې کټګوري کې دي او ان شاء الله در رواني اونۍ په پیل کې یا د شنبه یا یکشنبه پرځ به د دې څلورو کټګوري او همدارس د 300,000 لانجمنو رایو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه ولرو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له 29 ولایتونو څخه څه باندې 6,200 استنافي شکایتونه ورسېدلې چې د هغو د تصنیف چارې تیرونه پیل کړي. دا شکایتونه تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت د ټیمونو لخوا هغه مهال ثبت شول چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ولایتي څانګو د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته د څه باندې 6,000 شکایتونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. په دې پریکړه کې له 8,000 د زیاتو شکایتونو ردول او د رایو ورکولو د شاوخوا 15,000 محلونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش هم شامل وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غواړي چې خپله وروستۍ پریکړه اسنادو او شواهدو ته په پام سره او په بې پرې ډول وکړي. د دې ټولنې اجرایه رئیس یوسف رشید تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
د شکایتو کمیسیون اوس په یو ډېر اساس پړاو کې قرار لري. هیله مند یم چې دوی وتوانېږي د قانون په چوکاټ کې د اسنادو مدارکو په کتو سره او په عادلانه ډول باندې دغه مسایل ته رسیدګي وکړي او پریکړه وکړي، تر کوم فشار یا سلیقې یا د کوم نفوذ تر کاربن لاندې رانشي او افغانستان خلک نور دغه محال انتظار څخه خلاص کړي.
لبلې خوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر راس ویلسن پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل په داسې حال کې چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیونونه د انتخاباتو د بهیر پر بشپړولو کار کوي. دای له دې کمیسیونونو غواړي چې په خپلو کې په شفاف ډول او په همغږۍ سره کار وکړي، څو رایه ورکوونکي د انتخاباتو له نتایجو څخه ډاډمن شي. ښاغلی ویلسن همداراز لیکلی چې د شکایتونو د کمیسیون د هڅو ملاتړ کوي څو وکولی شي خپلې چارې په شفاف ډول او په وخت سره بشپړې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په شپږمه نیټه وشول، خو لومړنۍ پایلې له درې میاشتنۍ ځنډ وروسته د مرغومي په لومړۍ نیټه اعلان شوې. د دې نتایجو له مخې اشرف غني لومړی او عبدالله عبدالله دوهمه درجه زیاتې رایې ګټلې دي. تمه ده چې د دې انتخاباتو وروستۍ پایلې د انتخاباتي شکایتونو د مرکزي کمیسیون له پریکړې وروسته اعلان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ اوسیدونکو وای په دولتي روغتون او روغتيي مرکزونو کې د درملو نشټوالي لستونزو سره مخ کړي او هر سړی نشي کولای چې خپل ناروغ ته له بازاره درمل واخلي. د کونړ د عامه روغتیا چارواکي هم په روغتيي مرکزونو کې د درملو کمی مني، خوشمنه کوي چې دغه کمی به پوره کړي. روحلان وری پر ریپورت لري.
دا د هغو ناروغ ماشومانو او غټانو غوونه دي چې څوک د سدآباد مرکزی روغتون ته د درملنې په هیله راغلي دي. د کونړ مرکز ولسوالی وسیدونکو شکایت کوي چې د سدآباد په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې د وی عادي ناروغي درمل هم نور کول کیږي. د دوی په خبره چې هر سړی نشي کولای چې له بازار درمل واخلي. د دمکلی یو تن وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
زمانو محمد ولی د کونړ ولایت مرکز سدآباد وسیدونکو، په روغتونونو کې خو دوايان نه ورکي، یا د چاوس کیږي یا نه کیږي، مریض ناشته هو بس که په تر وی که په نو دی خو د بازار نه بیراوړي نه ورکي.
خلک وايي په خوا په یادو روغتي مرکزونو کې خو امکانات برابر شوي وو او د ناروغانو به خو درملنه تر سره کیده، خو اوس هغه حالات بالکل بدل شوي دي. د نارنګ ولسوالۍ محمد اسف او د وټپور ولسوالۍ وسیدونکو نقيب الله وايي:
یو دغه داسې زخمي ورلو چې داغه دغه زخم د ګنډلو تار ته ضرورت و، دا لومړنۍ مرستې دی او هغه باید په هر ځای کې په هر کلینیک کې موجود وي. هغه موږ ته پرزه راکړه چې لاړ شي دا دواخانې نه واخلي. بل مې یو د سوخت مریض ورلو چې داغه لپاره هم هغه دوا دوی موږ ته ویلي کړه چې تاسو دواخانې نه واخلي. نو په دغه حالت کې د کلینیکونو وضعیت دی چې یو عادي دواګانې لومړنۍ دواګانې چې هغه باید په هر کلینیک کې وي دغه پورې پکې نشته.
کرمون نه راغلی مې کلینیک له په خټه به بارانه کې راغلم او هغه بل مې سخه واغې به ګولې او شربتونه کې دیمې چې موږ هیڅ راځو کلینیک له او چې شړم لیږه او بس ختمه خبره نه نه شړر لاړم نو به تر هغه له ځنه شته دی دلته دوانه دراغلی به ځه.
په کونړ کې د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو په څیر د عامې روغتیا مسؤلین هم په روغتونه او روغتي مرکزونو کې د درملو کمواله مني، خو وايي ستونزه یې وزارت او اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
وزارت رهبری د وزارت ټول
قرارداد کړی دی، په هر دلیل چې دوی به هغه سچ قرارداد کې دوی سره دا پوره کوي.
په ټول کونړ کې یو مرکزی روغتونه او شپیته روغتیایي مرکزونه شتون لري چې د چارواکو په وینا په اکثرو کې ښځینه کارکوونکي او ډاکټران په دندو ګمارل شوي. هر ورځ پکې سلګونه ناروغان کتل کېږي خو د درملو کمی سره مخ دي.